په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اورې د ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د لنډه خبري برخه زنوري اسنوري د سات په مهمو خبرونو سره پیلوم. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اګست 14 رئیس له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي دي. د افغانستان د مرکزي بانک رئیس اجمل احمدي اټکل کوي چې افغانستان به د طالبانو تر ولکې لاندې لا له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي له طبیعي ګاز څخه هیڅکله باید د جیوپولیټیکي وسلې په توګه کار وانخیستل شي. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اګست 14 راهیسې له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي چې په دوی کې امریکایان د نورو هیوادونو اتباع او هغه افغانان چې ژوند یې له خطر سره مخ دی شامل دي. ولسمشر بایدن چې تېره شپه له سپینې ماڼۍ ملته د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو د پروسې په اړه نوي معلومات شریکول وویل یوازې په تېرو 2 ورځو کې له 12,000 زیات کسان ایستل شوي. بایدن وویل دغه کسان په امریکایي پوځي او چارټر او دغه راز د هیدانو په پوزي الوتکو کې ایستل شوی دی. بایدن وویل دغه پروسه به لا چټکه کړي او د ملي امنیت ټیم یې پر دې غور کوي چې که اړتیا وي له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو نیټه چې د اګست 1 ټاکل شوی وغځوي تر څو له د هېواده ټول امریکایان، نور بهرنیان او هغه افغانان چې ژوند له خطر سره مخامخ دی په خوندي توګه وایستل شي.
Let me be clear. The evacuation of thousands of people from Kabul.
اجازه را کړئ چې روخانه کلم له کابل څخه د پزرګونو کسانو استل به سخت او درناک وي. د دومره زیاتو کسانو استل چې په تلویزیونونو کې صحنه لیدل کیږي دردونکي او زلماتونکي دي. دا یو واقعیت دی. د دغو صحنو په لیدو زما زړه رپیږي.
ولسمشر بایدن ویل په زرګونو امریکایي، بریتانوي او د متحدینو ځواکونه د کابل هوایي ډګر خوندي کړی او ډیری خلک یې رنوی یا پخې لارې چې الوتکې پرې امپورته کیږي لرې ساتلې دي. بایدن زیاته کړه د امریکا پوځ د خلکو د ایستلو د پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره په دوامداره تماس کې دی. بایدن وویل طالبان د کابل د هوایي ډګر شاوخوا ساحې په پراخولو کې چې خلک راټول شوي همکاري کوي. بایدن دا هم وویل چې امنیتي وضعیت مبهم دی او اداره د طالبانو ضد اسلامي له ډلې یادایش ګواښ ته اندېښنه لري. جاپان له افغانستان د خپلو اتباعو او افغان همکارانو د ایستلو لپاره نن یوه پوځي الوتکه کابل ته استوي. دا خبره د جاپان د کابینې منشي کاتسونوبو کاتو نن خبرلاند ته وکړه او ویل دا یو بشري عاجل اقدام دی چې په دغه سخت حالت کې خپل اتباع باسو. هغه ونه ویل چې جاپان به څومره کسان له افغانستانه باسي. خو له دې مخکې جاپاني چارواکو ویلو چې په کابل کې خپل سفارت بند کړی او لږ تر لږه 2 کارکوونکي ایستلي او یو محدود شمیر هلته پاتې دي. د سلووینیا صدر اعظم یینس جنزا چې هیواد په اوس وخت کې د اروپایي ټولنې دوري مشري په غاړه لري وایي اروپایي ټولنه به افغان کډوالو ته اجازه ورنکړي چې پرې ورمات شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره داسې اندېښنې زیاتې شوې چې د اروپایي ټولنې د 2015 کال د کډوالو بحران بیا تکرار نشي. هغه مهال 1,000,000 زیات کسان چې په منځني ختیځ کې له جګړو او بې وزلۍ تښتېدلي وو د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته داخل شول. جنزا پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې اروپایي ټولنه به د افغانستان لپاره هیڅ یوه بشري یا د کډوالۍ لار یا دهلیز پرانه نیزي. هغه زیاته کړه چې اروپایي ټولنه به یوازې هغه افغانان چې په افغانستان کې د ناتو له ماموریت سره مرسته کړې وو مني. د اروپایي ټولنې یو شمېر هیوادونو غوښتنه کړې چې افغان کډوالو ته د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې خوندي ځایونه برابر شي. د افغانستان مرکزی بانک رئیس اجمل احمدی اټکل کوي چې افغانستان به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې لا له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. احمدی چې له هېواده وتلی له امریکایي بلومبرګ شبکې سره پرون یکشنبه په یوه مرکه کې وویل کمزوري افغانۍ د انفلاسیون زیاتوالی د وارداتو زیات لګښتونه او د پانګې کنټرول هغه ستونزې دي چې د افغانستان په مخ کې پرتې دي. احمدی زیاته کړه د امریکا متحدو ایالاتونو چې د افغانستان مرکزی بانک د شاوخوا 9,400,000,000 ډېرې برخې کنګل کړي هم د افغانستان اقتصاد له ستونزو سره مخ کړی دی. د نوموړي په وینا پر دې سربیره د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF هم د 500,000,000 په ګډون چې نن د اګست په 14 وبخې په 3 باید حکومت ته ورکړی وي د طالبانو واکمنان له نړیوالو پورونو ته لاسرسي څخه بے برخې کړي دي. افغانستان چې د کورونا او وچکالۍ او د بې ځایه شوو له ستونزو سره مخامخ دی، د احمدي په وینا څلورمه ستونزه هم پر ور زیاته شوې ده. افغانستان چې د نړۍ یو بې وزله هیواد دی او شاوخوا 13 میلیون وګړي خوراکي مسؤلیت نه لري، زښت زیات د نړیوالو په مالي مرستو متکی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې چارواکي وایي چې له ترانزیتي ستونزو سره سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه په روانو اونۍ کې په 50% لوړه شوې ده. د دې ادارې مرستیال خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد بانکي سیستم د شنډېدو او د پیسو په لیږد کې د ستونزو له کبله په ترانزیتي برخه کې ستونزې پر ځای پاتې دي. ښاغلي الکوزي همداراز په روانو اونۍ کې له پاکستان سره تجارت له نورو ګاونډیانو سره پرتله کړ.
د پاکستان سره زمونږ تجارت د پخوا په نسبت باندې په دې هفته کې زیات شوی دی. تجارت داخلي زمونږ صادرات او د دوی واردات، اما شمال او د ایران د لارې نه زمونږ تجارت یو څه کمزور دی.
ښاغلی الکوزي زیاته کړه چې د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې د طالبانو له مشرانو سره په کتنو کې یادې کړي دي او له هغو څخه یې غوښتي دي چې د دې ستونزو د حل لپاره سکتوري وزارتونه فعال کړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او یونیسف په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو لپاره د یو هوایي دهلیز د جوړېدو غوښتنه کړې څو اړو افغانانو ته سمدستي درمل او نورې مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو دې دو اړوندو ادارو په یو بیان کې چې پرون یکشنبه خپور شو ژمنه کړې چې په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکوي څو د دې هیواد وګړو ته بشري مرستې ورسوي، خو دوی زیاتوي چې اوس مهال کابل ته هیڅ راز ملکي الوتنې نشته، نو ځکه دوی اړو افغانانو ته د مرستو د رسولو هیڅ لار نه لري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي له طبیعي ګاز څخه هیڅکله باید جیوپولیټیکي وسلې په توګه کار وانه خیستل شي. میرمن مرکل پرون په کیف کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل له اوکراین سره د انرژي هغه تړون باید بیا تمدید شي چې د اعتبار موده په 2024 کال کې پای ته رسیږي. میرمن مرکل د نارت ستریم دوه په نوم د اروپا او روسیې ترمنځ د ګاز د نه لیک د ملاتړ له کبله له انتقادونو سره مخامخ و، ځکه واشنګټن او کیف استدلال کوي چې دا نه لیک نه غواړي د اروپا د انرژي پر سکتور د موسکو ولکه پر دا نه لیک نه یوازې د اروپا د انرژي پر سکتور د موسکو ولکه پراخوي، بلکې اوکراین هم د ګاز د پایپ لاین د ترانزیت له پیسو څخه محروموي. اوکراین ته سفر به د صدر اعظم په توګه د انګلا مرکل وروستی سفر وي، ځکه د روانې میاشتې له انتخاباتو وروسته دنده پای ته رسیږي. مرکل د دوه ورځې مخکې په موسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام. لکه څنګه چې د خبرونې په پایل کې مو ویل، د خبرونې ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان OIC وایي افغانستان ته به د دې سازمان استازي واستوي څو د افغانستان د بحران د حل او افغانانو ترمنځ د ملي پخلاینې لپاره کار وکړي. د سازمان همداراز له طالبانو غوښتي دي چې هیڅکله د اجازه نه ورکوي چې افغانستان بیا هم د ترورستانو په ځاله بدل شي. OIC له خپلو غړو څخه له افغانانو سره د بشري مرستو غوښتنه هم کړې ده. د موضوع په اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان پرون د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره فوق العاده غونډه وکړه. OIC پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته په افغانستان کې د رامنځته شوي کړکیچ د حل لپاره د ټول شموله ډیالوګ غوښتنه وکړه. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان له پرونی غونډې وروسته په یو بیان کې د افغانستان له راتلونکي مشرتابه او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان باید بیا هیڅکله د تروریستي ډلو په خوندي ځای بدل نشي او تروریستانو ته باید اجازه ورنکړل شي چې په افغانستان کې د پخودي خودلو ځای ومومي. طالبانو د 1996 او 2000 کلونو ترمنځ په خپل تیر ځل واکمنۍ کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته چې پر متحدو ایالاتونو د 2000 کال د سپتمبر د 11 د حملو مسؤلیت منلی و، پناه ورکړې وه چې په نتیجه کې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې وپرځاوه. د OIC سکرتر جنرال یوسف الیسامین په افغانستان کې د بشری کړکیچ یادونه وکړه او ویل چې د دې سازمان استازي به افغانستان ته واستول شي څو د سولې، ثبات او د افغانانو ترمنځ د پخلاینې پر اهمیت ټینګار وکړي. په بیان کې د افغانستان د کړکیچ له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتنه شوې چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، په ګډه کار وکړي او د زغم د اسلامي اصل په رڼا کې د افغانانو د ژوند او امنیت حق خوندي کړي او درناوی ورته وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان همداراز پر خپلو غړو، اړوندو اسلامي مالي مؤسسو او شریکانو غږ کړی چې سمدستي د هغو افغانانو لپاره چې ډیر اړ دي د بیړنیو مرستو په برخه کې اقدام وکړي. خو په پرونۍ غونډه کې د هیڅ هیواد لخوا هم د نویو مرستو کومه ځانګړې ژمنه ونه شوه. په او آی سی کې د آسیایي هیوادونو په استازیتوب د بشري حقونو کمشنرې اسیلا وردک تیر مخام ازادي راډیو ته ویل چې د سازمان پر روان کړکیچن حالت کې له افغانستان سره ډیره مرسته کولای شي.
اول خو زما خواست درخواست بدوید اوایسی نه چې ډیر خلک بیزای شوی دی افغانستان کې، دوی سره باید مرسته وشي. دوهمه خبره هغه خلک چې واقعا دوی په خطر کې دي، دوی امن ځای ته باید ورسوي او انتقال کې د افغانستان ځکه دوی ژوند په خطر کې دی. او هغه اقتصادي کړکیچ او نورین چې اوس په افغانستان کې روان دي، دوی سره باید نور ملکونو سره باید خبرې دوی وکړي چې د افغانستان د خلکو سره باید په دې حیثیت کې دوی مرسته وکړي.
میرمن وردګ زیاته کړه چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان همداراز په افغانستان کې د ټولو ښکېلو اړخونو په ګډون د یو حکومت په جوړولو کې هم مرسته کولای شي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان یا او آی سی 55 غړي لري او مرکز یې د سعودي عربستان په جده ښار کې دی. د سازمان په تیرو څو کلونو کې چې طالبانو د افغانستان د مخکنی حکومت پر ضد جګړو ته زور ورکړ، څو ځلې له طالبانو غوښتي و چې له تشدد خلاص واخلي او د سولې لاره ونیسي. خو د اشرف غني په مشرۍ حکومت د زمري په څلورویشتمه وروسته له هغه وپرځېد چې طالبانو د هیواد د لویو ښارونو د نیولو په دوام پر پلازمینه کابل ولکه ټینګه کړه.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
بریتانیا د افغانستان په اړه د بحث لپاره د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو سرمشریزې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د افغانستان د حالاتو په اړه د نړیوالو اندېښنې په زیاتېدو د سپینې مڼې وویلې چې په دې غونډه کې به ولسمشر جو بایدن هم ګډون وکړي. بلخو د بریتانیا صدر اعظم او د ترکیه ولسمشر په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. پدیره نور جزئیات پدیره پورکی.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي چې سبا سه شنبه د وګي اسمبلی په دوهمه نیټه د افغانستان د وضعیت په اړه د بیړني بحث لپاره د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو سرمشري زرا بللې ده. کغلی جانسن پر ټوئیټر په یو بیان کې چې پرون ماخام خبر شوې لې مهمه ده چې په دې انلاین غونډه کې نړیواله ټولنه ګډ کار وکړي څو له افغانستان د بهرنیو سرتیرو او هغه کسانو خوندی استل یقیني کړی چې په افغانستان کې د پوځي حضور پر مهال له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی، په افغانستان کې د بشري بحران مخه ونیسي او د تیرو شلو کلونو د لاستراوړنو په خوندي کولو کې د افغانانو ملاتړ وکړي. لبلې خو د سپینې مانې ویاندې جین ساکی په یو بیان کې چې پرون ناوخته خبر شو تایید کړی چې ولسمشر جو بایدن بل افغان کډوالو سره د بشري مرستو په ګډون د افغانستان پر روان وضعیت د بحث لپاره د جی او ډلې په غونډه کې ګډون وکړي. برتانیا، متحد ایالات، فرانسا، جرمنی، ایتالیا، کاناډا او جاپان د جی او ډلې غړي هیوادونه دي او مشتي سکل برتانیا ته ورلغاړې ده. په جی او کې ډیرای هغه شتمن لویدیز هیوادونه غړي دي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې پوځیان درلودل. په کابل د زمري په څلورویشتمه د طالبانو له ولکې وروسته د افغانستان د وضعیت او په تیره د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د ګډوډۍ د مخنیوي په چاره کې د پاتې راتلو له کبله پر دې هیوادونو سخت انتقادونه وشول. متحد ایالاتو د خپلو سرتیرو او هغو افغانانو د ایستلو لپاره چې د امریکا له پوت سره کار کړی او افغانستان ته په موقتی ډول زرګونه اضافي سرتیري واستول، څو د ماموریت د اگست د 1 دیرشمې له مهلت سره سم تر سره کړی. خو د